یو کلی زر غاگونه
خوگو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې زرلخت جمیل ته مشوره ورکړه ترڅو د ولاور د ورور پیغام د هغه له خپلې نمرې څخه د کلي ټولو خلکو ته واستوي. راځئ په دې برخه کې واورو چې ملا صاحب د څه لپاره خلک راټول کړي.
وروڼو، تاسې لږ غلي شئ چې ملا صاحب څه وایي. ملا صاحب، موږ دې د څه دپاره د جومات مخې ته راغوښتي یو؟
اکرم خانه، زه خبر شوی یم چې د کلي ځوانان د سلطان ژرندې ته د برق ډاینامو راوړي.
او ملا صاحب، لږه شېبه وړاندې د سلطان په موټر کې یو ور.
ښه نو، ما تاسې د همدې لپاره راغوښتي چې د جومات په اړه خبرې سره وکړو.
څنګه ملا صاحب، د جومات په اړه مو کومه خبره کوله؟
زه وایم چې د جومات لپاره هم د ګروپونو او د برق د مزو غم وکړو، ځکه که اول جومات رڼا شي نو په برق کې به خدای پاک برکت واچوي.
ډېره ښه خبره دې وکړه ملا صاحب، جومات زما پام و.
نو بیا راځئ چې له ژرندې نه تر جومات پورې ځای اندازه کړو. هر څومره مزی چې په کار و پیسې به ورته راټولې کړو.
دا څنګه مو موبایلونه ټنګېږي؟ دویم لکه چې برق پسې نارې وهي.
نه پوهېږم ملا صاحب، هر وخت له شبکې نه پیغامونه راځي.
خو ما ته له نابلده نمبر نه پیغام راغلی.
ملا صاحب، ته وګوره لکه چې ستا موبایل ته پیغام درغی.
لا حول ولا قوه الا بالله. دا څه ډول پیغام دی؟
ولی ملا صاحب، څه لیکلی؟
د دلاور ورور کوم چاته لیکلی چې دلاور لالان داسې وهی چې وینه یې وبهیږي خو عیبي نشي. زموږ له مسافر سره په ځمکه شخړه ده، په دې کار سره موږ دعوا ګټلی شو. دا څه لیکلی؟
دا څه وایې وه ملا صاحب؟ تو ګوره چې زمون په موبایلونو کې څه لیکلی دي. که دا رښتیا هم د دلاور د ورور پیغام وي نو زمونږ موبایلونو ته چا راولېږه؟ ولې راولېږه؟ راځئ چې د دې خبرې پوره معلومات وکړو.
راځه شفیقه، ته چیرته وې؟ ټوله میلم ده تاته پاتې وه.
کوټه کې څوک دی؟
پردي څوک نشته، د کلي نجونې دي. رښتیا شفیقه، ټوکرۍ خو دې ښه درنه ښکاري. تا مې له دې پاره څه شی راوړي دي؟
زه خو په هغه پخواني لمس ولاړه یم، پیرکي مې راوړي.
پیرکي؟
هو، ما درته ویلي وو کنه چې برق له خیره جوړ شو میله به کوو او زه به پیرکي راوړم.
ځه ښه ده چې لوس خو دې په یاد ده. خو ته داسې وکړه چې کوټې ته ور ننوځه، زه پتنس کې دا ګیلاسونه جوړوم، زم درځم.
ښه، زه راځه.
ته صبر چې دا کلچین په دې قبو کې کېږدم. ولې څه خبره ده؟
په کوټه کې دا سړی څوک دی؟
سړی؟ سړی خو کوټه کې نشته.
ولې نشته؟ ته ولې نه ځې؟ لویې پګړۍ یې وهلې او سپین څادر یې له ځانه تاو کړی.
وی ګلپري، دا ته یې. راځه شفیقه، راځه، دا خو ګلپري ده.
وی ګلپري ده؟ الله، لیونه یې له مانه خو دې زړه وویست کنه.
ګلپري، دا د خان کاکا پګړۍ دي له کومه کړي؟
له کوره مې راوړه، ستا ځکه ورته پام نه شو چې د پلاو لاندې مې پټه کړې وه.
زه ورځه شفیقې، ته هلته کښېنه.
شفیقې، ټوکرۍ کې دې چې هر څه راوړي وي په دې منځ کې کېږده چې وی خورو له خیره.
نه نه، پام کوئ، تر څو چې د کوټې ګروپونه نه وي روښانه شوي تر هغې د خوراک اجازه نشته.
نو ګروپونه به له خیره کله روښانه کېږي؟
خدای داد ویل چې د برق ټول کار خلاص دی، یوازې اوبو ته خبره پاتې ده. چې اوبه به پرې ور واړولې نو د ټول کلي ګروپونه به روښانه شي له خیره.
او رښتیا، جمیل ویل چې د کلي له ټولو نجونو نه زموږ لخوا مننه وکړه.
د څه شي مننه؟
دا چې د برق لپاره مو پیسې ورکړې. ویل یې چا چې پیزوان خرڅ کړی، چا چې نتکۍ پلورلې، ټولو ته دې خدای خیر ورکړي.
او هر چا چې په غلا پیسې راوړي هغوی دې خیر ویسي.
مسافر لالا، پوهیږي هغه پیغام د ټولو کلیوالو موبایلونو ته لیږل شوی و. بیا کلیوال ولسوالۍ ته راغلل او ولسوالۍ له اصل حقیقت نه خبره کړه.
زایران شوم چې قومندان څنګه داسې ک سړی شو او زه یې له زندانه خوشې کړم.
قومندان هم په دلاور سترګې وربرګې کړې. ورته یې وویل چې په ما دې قانون مات کړی او زه به دې شکایت وکړم.
زه ښه شو چې هر څه په خیر خلاص شو. درسه چې اوس قاضي صاحب ته ورشو. قاضي صاحب همدلته وي؟
او په همدې کوټه کې کښېني.
قاضي صاحب اجازه ده؟
او راځه په خیر راغلی.
خیر اوسې قاضي صاحب.
قاضي صاحب دلاور خو نه و راغلی؟
نه نه و راغلی. او رښتیا ستاسو د مالیې کاغذونه ما له کندې سره وکتل.
ښه قاضي صاحب څنګه و؟ له کندې سره یو شی و او که نه؟
او له کندې سره یو شی و.
بیا مو څه فیصله وکړه؟
فیصله به موږ څو تنه په ګډه وکړو او نور کارونه هم یو څه پاتې دي.
قاضي صاحب چې د مالیې کاغذونه مو له کندې سره یو شی دي نو بیا ستونزه په څه کې ده؟
څه ستونزه نشته، خو هر کار باید د قانون سره سم وشي. موږ د دلاور په غیاب کې فیصله نشو کولای. تاسو دواړه به جلسې ته حاضر شئ او هلته به بیا فیصله وکړو.
ځوانانو تاسو نه خدا ډېر هوښیار کار کړی. تاسې له مسافر سره ډېره غټه توره وکړه.
ملا صاحب رښتیا وایي، تاسې ډېره لویه توره وکړه. د کلي مشران د دلاور او مسافر په جرګه کې سوا شوي وو او په ناپامۍ کې د دلاور په ګټه فیصله کړې وه.
وایي تر څو چې رښتیا راځي نو دروغو به کلي وران کړي وي. جرګه ماران له اصل حقیقت نه نه وو خبر، ځکه یې د مسافر په تاوان پرېکړه کړې وه.
نو افغانه اوس هم خوش وو چې ټولو ته د دروغ او رښتیا معلومات وشو.
عزت بدمشه، که یوه پوښتنه وکړم څوک خو به راته په غوسه کېږي؟ نه
ولې به درته څوک په غوسه کېږي. خدای داده تاسې ځوانان زموږ په سر کې سترګې یاست، وروسته له دې هره خبره په ډاډه زړه کوئ.
بدمشه نواب کاکا، دا وایه چې تاسې اوس د څه لپاره د لاور د چنارو لاندې راټول شوي یي او دا بلچې مو د ځان سره د څه لپاره راوړي؟
دا د دې لپاره چې له دلاور نه د کلیوالو اوبه بېرته کلي ته ستنې کړو.
دا خو به ډېر ښه کار وشي، خو دلاور خو په دې کې څه نه وایي.
دلاور که څه وویل نو د پولیسو قومندان به یې څرمن وباسي. موږ ته د پولیسو قومندان احوال رالېږلی چې اوبه کلي ته وګرځوئ.
انجینر صاحب، ځوانانو نورې اوبه هم درته راواړولې. دا د دېګې بخار واشل زر ور واچوه چې ټولو کلیوالو ته ډاینامو څرخېدو ته سترګې نیولې دي.
کاکا جانه، دا د دېګې بخار واشل نه دی، پنج بولټ دی. کله چې اوبه څرختاو کی بیا دا کړی ډاینامو له ځانه سره تاووي.
اکرم خانه، رښتیا ده چې وایي لار په مزل لنډېږي.
خانه دا متل دې په څه پورې ووایي؟
خو ګوره کنه، ځوانانو منډې ترډې ووهلې، آخر په ژرنده ډاینامو ولګوله.
نواب خانه، اکرم خان رښتیا وایي، هر کار منډه غواړي.
سلطان ماما وایي چې غوټې پسې وهي په لاس به درشي. چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته؟
وایم شاعر د نخې منځ وشتلی.
هغه څنګه؟ خدای داده
خو زه دې بدمشه ولی جانه، دغه ده کنه مونږ هم په دریاب کې غوټه ووهله او دا لویه بلا ډایمنو مدرې راوویست.
اول مې چې د جمیل له خولې د برق خبره واورېده بېخي راته د خوب لیدې ښکارېده. هېڅ ګمان مې نه کوه چې دوی دې ورته پیسې برابرې کړي.
اکرم خان کاکا وایي که غر لوړ دی په سر یې لار ده، کارونه سخت وي خو ناشونی نه وي.
او جمیله، هېڅ کار ناشونی نه دی، خو چې خلک ستاسې غوندې تکړه شي او په کلکه ورته مټي رابډ وهي.
یار اکرم خانه، زه چې نن سبا د کلي ځوانانو ته ګورم ډېر زیات فرق یې کړی. ایله مې درې تنه پیدا شوه.
یعنې څنګه سلطانه؟
خو مخکې به یې په خوړ کې غېږې نیولې او خوسی به یې کوه. اوس یې نام خدای کلي ته ویاله جوړه کړه، فرق یې جوړ کړه.
رښتیا هم چې ځوانان ډېر تکړه شوي دي. مخکې جومات کې هم دا خبرې یادې شوې، ټولو کلیوالو د ځوانانو صفت کاوه.
بیا ځکه خو یې دوی ته یوه ډېره ښه ډالۍ رالېږلې.
زړه دې بدمشه، درته څه ډالۍ نواب کاکا؟
د کلي مشرانو تاسو دپاره یوه پګړۍ رالېږلې ده. هر څوک مو چې مشر که هغه ته به یې ور په سر کوي.
او کله مو چې بیا له سپین ږیرو سره کومه خبره کوله نو همغه پګړۍ والا به رالېږي.
وو رښتیا جمیله زویه، له سلطان ماما سره به دې خط ولیکئ که د ژرندې کرایه ورکوئ او کار څه کوئ، خو خبره سر له همدا اوسه پاکه کوي.
نواب خانه، کلیوال ټول زما ورونه دي، زه وایم خطونو ته به ضرورت نه وي.
سلطانه دا د خدای پاک حکم دی. خدای پاک وای چې هر معامله مو نو خط تر منځ لیکي.
د خط لیکل ضروری دی سلطانه. وای سترګ ړنده ښه ده خو معامله ړنده ښه نه ده.
ښه نو چې داسې ده سمه ده. د ډینامو کار خلاص دی. یو کس ورسی او اوبه راوړوئ.
خدای داده زویه ملنګ ته ورغږ کړه چې په ډینامو اوبه را خوشې کړي. د خیره
ښه ده د بدمشه پلاره. ای ملنګ یا الله اشترین ته وکړه اوبه را خوشې کړه.
ښه دا دی دستي.
ګروپ ټوکما مې نه دا وهلې
تو صبر اوس به ولګي.
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. د یو کلی زرغګونو ډرامې اتلسمه برخه مو واوریده. د ډرامې له خبرولو څخه وروسته هر جمعه د ډرامې د موضوع په اړوند بحث لرو. تاسو کولی شئ هم د اوس ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې او نظرونه مطرح کړئ. په دې بحث کې را سره ملمه دی د حقوقي چارو سیډونکو محمد نعیم لټون. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0902255 او 0909 2315. زه نسیم شفق یم او انجینیر عبید الله عبیدی را سره په تخنیکی برخه کې ملګری دی. لټون صاحب بحث ته خرغ لاس ستړی مش
کورمدان خیر اوسې.
په ډرامه کې مو لټون صاحب په څو مسایلو باندې بحث وو. یو د ځوانانو په رول باندې، بل حقوقي مسایلو باندې چې سند لیکل وو. غواړم چې لومړی بحث له همدغه سند لیکلو څخه شروع کړو. لټون په معاملو او حقوقي مسایلو کې د لیک یا سند لیکل ستاسو نظر څومره مهم او ضروری دی؟
په معامله کې د سند لیکل دا یا هم هغه څه چې په ډرامه کې مو اوریدل شرعي بود لري، او بل بخشي قانوني بخش ده. یعنی په هر معامله کې باید یو سند موجود وي. چې شرعي احکام په دې رابطه باندې داسې وجود لري چې تاسو کله یو معامله کوي باید یو گواه ولري او په لیکلي ډول باندې هغه ثبت وي. همدارنګه د مدني قانون هم، د افغانستان مدني قانون هم وایي چې دغه معاملات باید په رسمي معاملات باید ثبت سي. دا اوس مثلا سند، مونږ که په سند باندې خبرې کوو، سند په دوه ډوله ده. کېدای سي دا سند یا رسمي شکل ولري یا غیر رسمي شکل ولري. رسمي سند هغه سند ته مونږ وایو چې هغه څه چې د یوې رسمي ادارې په وړاندې جریان پیدا کړي یا تیر شي، هماغه ثبت کړي، هماغه گزارش ثبت کړي او په هغه تایید کړي. چې کله تایید کړي نمبر پې ولري، د مغه ادارې ټاپه پې وي، دته مونږ سره رسمي سند ویلی سو. لکه د محاکمو فیصلې، لکه ځینې نورو اداراتو کې چې هغوی یو څه جریان پیدا کړي هغه ثبت شي. او غیر رسمي سند هغه سند ده چې په رسمي اداره کې نه وي. غیر رسمي اداره کې د دوه جانبو ترمنځ، د دوه اړخونو ترمنځ یا هر څه چې جریان پیدا کړي یو معامله ترسره شي، هماغه معامله ولیکي او دواړه طرف یې امضا کړي.
مثلا یو کس یو چاته یو لک روپۍ قرض ورکړي، په خپل منځ کې یو خط لیکي، دا غیر رسمي ده.
بله،
خو دې کې بیا شاهدان ضرور دي چې باید شاهدان وي.
ښه خبردار چې شاهدان وي، او بل دا چې که څوک امضا ولري، امضا وکړي او یاد ګوته کې دي، خپل د ګوتې شست کې دي، چې به دا خپل په حقوقي نگاه باندې د ګوتې ښودل یا د ګوتې شست، دا بیا د دې اثبات ډېر اسانه ده. که څوک منکري کې به وایي چې دا مننه نه کړی کې ګوتې وی به د ګوتې اثبات په دغه خط کې چې د چا ګوتې شاستي کوي. موږ په حدیث تلا ورته شاستو یو ګوتې دي. معمولا دا چا په ګوتې خوده کیږي، په مکمل ډول باندې خوده کیږي. نو چې کله دغه کې خوده کیږي، دا به د دې اثبات کې څوک منکري کې ډیر په اسانه باندې ثابتي کې خو شاهد چې به کی به تر خبر نه.
بله، مننه کور ودان اوریدونکو لرو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. مهرباني وکړئ از ما غغاورای ګور.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. پښتنه مطرح کړی په لنډول.
انا سلار یم د کابل له خرابه. السلام علیکم. تاسو سوالیدم کو ته تخنیکی امکار دوه ملمت اوردی کوم.
وعلیکم السلام.
زه پښتنه دلته ځوانانو په رول، ځوانانو خوډی رول په جنډه کې لیزه کړ د یو د ملاتیر په حیث عائشت لګیته ټولنه کې. لیکن دې ته وخت نور کوي کې دې کارونه او بل د شرعي مسلې قوالی په اړه دلته زموږ په ځای کې نه په خرابه کې. نو دلته همیشه چې څوک زموږ اخلي نو یو څو شاهدان لري، لیکن دا د دولت کیږي. دلته دولت ولې داسې یو اداره نه منصوبوي چې ولایاتو او ولس هلته یو اداره ولري تر څو د خپل سوسي ملکیت اخلي ثبتي باید هلته شاري ثبتي شي.
بله مننه آریان صاحب له قرهباغ څخه ډېره مننه کور ودان ستاسو پوښتنه واخیستل شوه. د ځوانانو په موضوع باندې خو بل وروسته بحث وکړو. دا د راکړې ورکړې او د معاملو په اړه ویل چې باید یو اداره په ولسوالۍ کې وي چې هلته دولتي اداره چې ثبت شي. زه ګومان کوم دا به وي په ولسوالۍ کې څوک مراجعه وکړي.
بله هماغه څه چې موږ ورور ویلې هغه په اړه د دې معاملاتو علل خصوص د عقار زمکو موضوعات سیدی دا کله څوک اخلي خرڅی نو دا هم په عرفي ډول کې دی سیما غسیل کړه د موږ روړ ته اشاره وکړه هم په شرعي ډول چې اب محکمه ته زی په محکمه کې به دوی په کنده کې په اساس کې مرسیږي او دوی تخپل هم شرعي قواله ورکي. یا وستونځ چې په اداري مغلقتون دی یا اداري پیچلتیا وی دی هغه درسه تر اوسه پورې په افغانستان کې هماغه د ځمکو د اراضۍ غڅې دي د مدیریت ریاست د وزارت ریاست کې په ولایتو کې هغه هم دا تثبیتي او بل خبر ده چې دا ځمکه چې کله څوک خرڅوي اول به دغه وراثت خط یا جوړ شي چې تر څو مثلا یو زوی ده ځمکه خرڅوي له نیکنه ورته پاتې ده. نو دا باید اول د پلارې له خپلو ورونو سره یې شلي له خپلو خویندو سره یې شلي بیا د ده ورونو تر خپل منځ وی شلي وي دغسې یو اساس باید جوړ شي ځکه اصلم دا اساس هم داره چې کله اوس مثلا یو چا مځکه پاتې ده دغه زمنو ته نو اول باید د زمن د خپل منځو کې د ځمکه سره وویشي تقسیم کی شریک ډول باندې خپل خویندو د ورونو حق معلوم سي بیا هغه څوک خپل حق خرسي بیا هغه کوي چې خرسي کینو په ځکه دا رسمي د هغه ستیم ګرور ویلې په محاکمو کې خلک دا شریک قوانینه تیری چې دغه سي موضوعات به ډیر وخت در بر نه سي د دې په خاطر باندې چې معاملې لاندې وي به د شکل باندې
دا پروسه یو غدا ولې ډیره ضرورت ده
ولې ډیره ضرورت ده.
بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده څه مشکل ستا په ټلیفون کې خیر پر صورت لټون صاحب په دا کلیو باندو کې په زینو مسایلو کې مثلا دوستان وي خپلوان یو معاملې کوي بیا دوی وایي چې زه یو په بل باور لرو دا خو ډېر ښه ده چې یو په بل باور لري ولی دوی ته هم ستاسو سپارښتنه دا ده چې ډېر دوستان دي ډېر خپلوان دي هغه لیک یا یو خط یا یو سند باید وي ځکه وایي وروري کوي حساب ترمنځ
دقیقا دا خو یو شرعي اصل لمه مخکې ویلي قانوني شرعي اصل ده که څوک مثلا باورم ترمنځ موجود وي فکر وکړي یو څوک دوه نفر درې نفر یو معاملې کوي درې وړه خدای نه خواسته مړه کیږي درې وخت درې وړه ورکیږي دلته خو معاملې کې مثلا یو چا چې بل چا د قرض ورکړی څو نفر نور متضرر کیږي هغه دغه اولاد دغه فامیل دغه کورنۍ یو چا چا د پیسې ورکړلې دغه پیسې چې ورکړي دي کاغه نه خدای نه خواسته مړ شي یا مثلا بل مشکل ورته پیدا شي یا بل چیرته لاړ شي دلته باید یو مانس کې یو اساس وي یو اصل وي تر څو د یو بل باندې حق پاتې نه شي. یعنی دا د هر انسان مکلفیت ده خپل حقوق او وجایب په ځوان باندې ادا کړي.
اولتون صاحب مخکې تاسو ویل چې ګوته باید کې خودل سی کنه ځینې اسنادو کې دغه سي امزاوي کېږي یا لاستیکونه کېږي یعنی دا هم همغه ځواب ورکولای سي که ضرور ده د ګوتې خودل
وو بلې چې څوک امزاو لري کېدای سي امزا ونم کار واخلي خو هغه څوک چې امزا ثابت امزای او رسمي امزای په نور جوړ کې متلي دی امزای یو څوک چې امزا ولري بیا کوي چې امزا واخلي خو ښه خبردار دي ګوته کېږي.
ښه مننه اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده وعليكم السلام مهرباني
وکړئ شفق صاحب زه سمي الله خلمي تم در پکې تم کنه نه
مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
پښتون شفق صاحب دا کنه چې لکه څنګه چې یو کلی او زره غونډه رمې ویډیو کچره بازار ته وځي ډیر خوند وو کی او زما یو ملګری دا نه ګور شکرمل وایي چې کچې دې ریکارډ راکې معلومات وړاندې شي په دې رمې کې ډیر خوند وو کی امدار غدي ماري په بارا کې باید لګ معلومات وړاندې شي نو دا ډیر خوند وو کی او بل دا چې دې رمې وخت ډیر کم ده که زیات شي نو ډیر خوند وو کی شفق صاحب
ښه ډیر مننه کور ودان دې سمیع الله خلیل تندر له پکتیا څخه سمکنې څخه د تقریبا درې وړ نظر نو یو دا چې کدا غ ډرامه په ویډیو بڼه باندې بازار ته وړاندې شي او بل هم چې کچیر د کرکټ په اړه پکې معلومات اضافه شي ډیر مننه کور ودان وروره نو دا ډرامه خو رادیوي ډرامه ده او ویډیو یې نسته فعلا لپاره مننه کور ودان بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بله السلام علیکم عبد الجبار وبید خاری صاحب پښتون یم
مهرباني وکړئ پښتون صاحب
څنګه جوړه په خیره
مننه کور ودان پښتنه په لاندې ډول مطرح کړئ چې وخت کم دی د پروګرام
پاته سم ناراضي خو ما زغ ان شاء الله تا درځي
او موږ تاسو غا غورو
و سم ما فزغ ور او بده لا جانو بيد و بخښه مخ تکوم چې تر څو چې ما زه الته وسر سم دغه موږ درامواج ازادي په پرګرام
تاسو هم دا اوس استودیو سره وصل یاست قاری صاحب پښتون استودیو سره وصل یاست پښتنه مطرح کوي
بلې السلام علیکم سنجان او استاد سوګرامي المته سلامونه وړاندې کوم خو دې چې قبولي کوي زه قاری صاحب پښتون يم
او مهرباني وکړئ پښتون صاحب کور ودان
بلې سنجان شفق زما خو یو نظر دا و چې ځوانانو ډېر اهم کار وکړي چې د کلي په ژرنده کې دی نو کلي ته برخ راوستي او پیژرو مخکې په دې باندې باور او اعتبار نه درلودی اوس پیژرو په دې باندې باور من څو چې ځوانان هر کار کولای شي او زه د هغو نجونو نه چې دلته تر ونه مننه کوم چې چندې راټولې کړې وې د برق په خاطر باندې خو نشنجان شفاف زما یو پیشنهاد دی وراجو ته یو پیشنهاد خو مې دغه دی چې دغه مو مسلین چې په دغه ډرامې کې تمثیل کوي باید تاسو خپل د بوت سره مشوره وکړي چې دغه مو مسلین مو سره وپېژنې تر څو چې قومندان خو په دغه د دلاور او مسافر په مسله کې قانون آیا په حقوقي لحاظ و دغه قومندان ته جزا شته که نه شته که جزا یې څومره جزا به وي او اوس به قاضي د دلاور په نه په فیصله وکړي که دی ونه کړي دغه مې هغه مې نظر او پیشنهاد دغه مې پوښتنه وه
کور ودان قاري صاحب پښتون ډېره مننه خیر اوسې دوه خو نظرونه او پوښتنه یې دا وه لټون صاحب چې د مسافر او د دلاور ترمنځ د ځمکې په سر جنجال و بیا دلاور یوه داسې تصویري اسناد جوړ کړي وو اوس دا معلومه شوه چې د ځمکه په اصل کې د مسافر ده اوس د دلاور دغه تصویر که معلومېږي د قاري صاحب پوښتنه دا وه چې ده ته بس جزا څنګه ورکول کېږي څه جزا به وي په دغه تصویري مسایلو کې
تزویر په خپل د موږ د قانونو په اساس باندې یو جرم ده او ډیره کلک او شدید مجازات لري که چیرته ثابتېږي چې دا تزویری دي د دې په څنګ کې چې د ځمکه به ته اخیستل کېږي قانون په لحاظ نه دي دغه تزویر څېړل کېږي تحقیق ته کېږي دوسیه ته جوړېږي محکمې ته ځي او د قانون مطابق ورته مجازات ورکول کېږي او هغه چا چې په تزویر کې ورسره کومک کړی ده هغه هم د دې جرم شریک ده او مجازات کېږي لکه قومندان اوس د مغ اساس باندې پوهېږي چې دا اسناد تزویري دي او کومک ورسره کوي دا خپله هغه هم د جرم مرتکب سوی مجازات لري
رحمنونه کور ودان لټون صاحب کله چې یو سند لیکل کېږي عرفي ډول په معاملو کې دا باید په محاکمو کې څنګه ثبت شي په لنډ ډول وایست او کاپي یې څومره ضرور ده چې باید څو کاپۍ باندې تقسیمات وسي او ویشل شي کاپي واخیستل شي
ځینې اسناد دي چې هغه په محاکمو کې لکه د قرض موضوع ده په محاکمو کې نه ثبتېږي ځینې موضوعات دي چې هغه په محاکمو کې ثبتېږي لکه اوس که څوک یو تجارتي موضوع هغه کې معامله لري نو دغه خپله دغه اسناد څه دي هغوی ځینې دفاتر لري ځینې اسناد لري هماغه شکلیات چې په تجارتي موضوع کې پورته دفاتر ټاکل شوي دي د قانون له مخې نه هغه که رعایت کړي هغه خپل رسمي سند څه ولې د ځمکو موضوعاتو کې ځینې نورو موضوعاتو کې که څوک غواړي چې د خپل عرفي سند په شرعي سند باندې تبدیل کړي محاکمو ته ځي عریضه کوي خپل هماغه چانې چې ځمکه اخیستې یا چانې چې ځمکه اخیستې هغه او هماغه عرفي سند دی شهود دا ټول وړي هلته اول مځکه ترکه کېږي د مغو خلکو ترمنځ چې کله د دغه شخص د مځکه خرڅوي دا ثابت سي د مځکه د ده وروسته بیا هماغه شخص په صفت د بایو مشتري مطرح کېږي او په محکمه کې د دوی دواړو
او کاپې هم ضرور دي کله چې اسناد تکمیل شي بعد واخیستل شي احتیاط ډېر ښه دی ډېره مننه کور ودان بیا هم اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ
زما یو پښتنه داده چې مېرمنه کنه چې دغه چې د لاور د مسافر په مېچ کې خلکو وکړل او هغه غلطه وکړه اوس دا قوم یا شورا پوښتنه دي د لاور نه څه جرم هغه څه چې د دې د جالي اسناد په ذریعه باندې پوښتنه د دې قوم فیصله دروغ غونډې ثابت شوه ځکه دا دروغ په د لاور په خلکو ویلي او بل دا کړېدل چې د مسافر نشو د دې فیصلې نه تر به تر حقایق پورې پوښتنه مثال د دې امتیازات خو چې مسافر له څور کول کیږي او بلکې چې ته د دلاور خپل د پیغام پوښې نه او دا پیدا شوی نه او کلیوال لا سکرې نه نو پوښې دغه موضوع سره
مثلا
تصویری اسناد باندې یو شای اخلی مثلا خپل ځان سره ساتي اسناد تصویری دي هر څونه وخت چې له غزمه کې نه استفاده کړي دې په څنګ کې چې زمه کا ورته برته مغه اصلي صاحب ته سپارل کیږي اصلي چاته امغه استفاده چې کړي امغه ګټه چې تاخسته دیږي ګټه هم ته اخیستل کیږي یو خبر بل دا چې څوک مثلا فیصله کوي جرګه کوي اول خو اصل دا چې په جرګه کې باید دواړو طرفو خبرې واورېدل سي اسناد وکتل سي ښه حقایق باندې ځان ورسول سي که مخکې غیر لدینه په پټو سترګو څوک چې جرګه کوي دواړه ګناهګار دي او دواړو ته چې دی مسؤلیت راځي کېږي اما حق دا ده چې دواړه طرفه باید که څوک د دواړو طرفو خبرې واورېدل سي اسناد وکتل سي که چېرته اوس دلاور په دې جرګې باندې تیزي کړي او چالاکي یې کړي او داسې چې مثلا هغوی ته
پټکه
شوی کړل نو په دغه صورت کې اما غدي قانون لحاظ نه وایي د جرګو لحاظ وایي چې په جرګو کې که څوک داسې په جرګې په یو طرف باندې داسې تیزي کوي اما غدي موږ تاسو د جرګو له روی مورته له مخې مورته یو مسؤلیت متوجه کیږي
لټون صاحب خیر اوسئ لټون صاحب بله برخه د برنامې د ځوانانو په رول باندې وه د ځوانانو رول لکه چې تاسو په ډرامه کې واورېد هغوی د برېښنا د تولید یوه وړه دستګاه فعاله کړه په نړۍ کې برېښنا راغله او هغوی ځینې نور ابتکارات هم وکړل لکه د دلاور دروغ یا تصویر یې هغه را معلوم کړل خلکو ته په مجموع کې دغه د ځوانانو دغه هڅې تاسو دغه ابتکار څنګه ارزیابي کوئ دا څومره ضرورت د ځوانانو لپاره په ټولنه کې
هماغه چې سیدي موږ یو دوست له قرهباغ نه یو خبره وکړه او ویل سي ځوانان د یوې ټولنې د تحرک ځواک دی او دغه ځواک باید په مثبت او د خیر په لار کې مصرف سي دغه قوت او بل لمغه چې موږ تاسو پیږو ځوانان د پاک او سپېڅلو احساساتو لرونکي وي څوک چې پاک او سپېڅلو احساساتو لرونکي وي هغه زر هدف ته رسیږي یو بل پورې تړلي نه دي مستقل خلک دي دغه ځې خلک د دوه خلکو خبره هم په چا بد نه لګیږي دغه ځې فعالیتونه د ځوانانو نور هم تشویقي چې نور خلک هم داسې کار وکړي دا په دې ځوانان باید کوشش وکړي چې خپل هغه ځواک د انکشاف ترقۍ هوساینې بیارغونه کې باید سهم واخلي او په دې لار کې د خپل ځواک مصرف
لکه په دې ډرامه کې
لکه په دې ډرامه
کې مشران ګوره هم هغه ته د پکړې خبر وکړه دا ډېره لویه خبره
دقیقا دغه کار د ځوانانو د ډرامه کې مکه د راتلونکو نسل یو حق هم دا د راتلونکو نسل لپاره یو تشویق هم ده او لویان باید څوک لویان باید ځوانان تشویق کړي لویان باید کار ورته وسپاري لویان باید څه ونه کړي چې غوي مخه ونیسي دا د ځوانانو کار ده او ځوانان باید په دغه شکل باندې لکه د ډرامه کې څه وکړل او نور ته یو انګیزه هم ورکړي د ځوانانو لپاره
لټون صاحب موږ د بحث وخت پای ته ورسېد ډیره مننه کور ودان لوریدونکو څخه چې ټلیفون یې وکړل او پښتنې مطرح کړي او کور ودان محمد نیم الټون صاحب چې تاسو په صبر او سلی سره د غوته ځوابونه ورکړل 9 بجې شوې بل خبرونه په دری شپه ده چې مصطفی صدیقی وړاندې کوي زه نسیم شفق تر راتلونکي جمعې درنه اجازه غواړم خوشاله اوسئ
بسیار تشکر از شما نسیم شفق سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی